د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماخام تر او بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار جبار بریال ستاسو هر کلی کو. ناتو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د تیلو پر سوالو کې د ځنډ علت په پاکستان کې د ناتو د اکمالاتي لارې بندیدل دي، نه د افغان چارواکو په وینا له واشنگتن سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره پر افغان حکومت فشار راوړل. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ځوان فکر اونیز پروګرام خبرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبری سرویس ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن زرګونو اعتراض کوونکو د حکومتي ودانیو لارې بندې کړې او د جمهور رئیس ویکتوریا ناکوویچ پر استعفا یې ټینګار وکړ. او د برتانیې صدر اعظم ډیوید کامرون د نن د لندن او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا ژمنه وکړه. نړیوال خبرونه وروسته راځي. سمدستي قاسم سولامل ته وښی چې کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه دي چې دفاعي او امنیتي سند ونه ځنډوي. په مشران جرګه کې نن د الکترونیکی تذکرو د چاپ د طرحې پر سر فزیکی اشخړه وسوه. او د ننګرهار د تعلیم تربیه په پانځي کې نن تر غرمې مخکې او 14 وسوه چې لس سنه پکې ټپیان سول. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د حق او عدالت ګوند له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول ونه ځنډوي. د دې ګوند د سیاسي کمیټې مشر او د کورونی چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر نوي شرایط معقول دي، خو باید له امنیتي تړون سره ونه ځنډول سي.
د رئیس ځینې نور نوي شرطونه چې پر هغه باندې خبرې کوي هغه هم د پام وړ خبرې دي، او موږ فکر کوو چې دا باید د یوې بلې مذاکرې د پروسې سره ارتباط پیدا کړي.
شغلی اتمر زیاته کړه چې که چیرې دا سند اوس لاسلیک نسی نو شای افغانستان له خطرناک حالت سره مخامخ سی. خو د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استخباراتي کمیټې مشرانو هم پرون پر ولسمشر حامد کرزي له دې عمل انتقاد وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د یاد سند په لاسلیک کولو کې ځنډ راولي. په مشران جرګه کې نن د الکترونیکی تذکرو د چاپ د طرحې پر سر فزیکی شخړه وسوه. شخړه په دې وه چې مشران جرګه ولې داسې پریکړه کړې چې په تذکرو کې دی د افغان او دین نوم نه راوړل کېږي. ځینو سناتورانو د مشران جرګې مرستیال محمد علم سیدیار په تعصب تورن کړ او هغه د اوبو په بوتلونو وشته. مشران جرګې تېر اونۍ د نفوسو د احوال د ثبت د قانون طرحه تصویب کړه او په هغې کې د الکترونیکی تذکرو هغه طرحه تایید کړه چې د افغان او د دین نومونه پکښې نسته. د کورنۍ چارو وزارت چارواکو پخوا ویلي وه چې د یو وګړي په اړه د هغه د دین او قوم په ګډون ټول معلومات په ډیټابیس کې ثبتېږي. په عین حال کې نن په ننګرهار کې په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او ویل چې افغان او اسلام د دوی هویت دی او باید په تذکرو کې ذکر سي. او روسي خبرم ده چې چارواکي وایي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د یو موټر بم چاودنې په پیښه کې نن سهار څلور پولیس مړه او ولس نور ټپیان سوله. د میدان وردګو د والي ویان د توله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه د یادې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخې ته سوې ده. وسلوال طالبان د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. د یو بل خبر له مخې چارواکي وایي چې د ننګرهار د تعلیم تربیه په پانځي کې نن تر غرمې مخکې یوه چاودنه وسوه. د ننګرهار د مرکزي روغتون رئیس ډاکټر همایون زهیر ازادي راډیو ته ویل چې له دې پیښې څخه تر اوسه د یوه استاد او درو شدینه مسلونو په ګډون لس ټپیان اورول سوي دي. د دې پیښو مسولیت روسه چا نه دی منلی. د کورونی خبرونه فرشته جلال زئی د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د یوکرین له مرکز کیف او روسي رپورټونه وایي چې زرهاوه اعتراض کوونکو نن د حکومتي ودانیو لارې بندې کړې او د جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ پر استعفا ټینګار کوي. جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ څو ورځې وړاندې له اروپا سره د اړیکو د پراختیا د موافقې لاسلیک رد کړ او له هغه راهیسې د اپوزیسیون پلویان د جمهور رئیس د استعفا غوښتنه کوي. نن په کیف کې د عمومي اعتصاب ژخم سوی دی. د اپوزیسیون یو غړی میکولا کراویتس چې نن یې مظاهره کوونکي د یوکرین د لویو ښار څخه کیف ته لږ ول رويټرز اژانس ته وویل
یدته زوچانه ستپه مریچما تکوش
زمدیش دوای مشګرم کالی دوا او داسې ضروري شیان هم د مظاهرو ځای ته لږدو ته ضرورت په وخت کې خلک کار ورڅخه واخلي موږ به د خپل ملګرو ملاتړ کوو پرون هم پراخ مظاهره وسو چې د پولیس او خلکو ترمنځ په تشدد پای ته ورسېده د اروپای ایتالیا د پراختیا د کمیسون غړی استفان فویلی پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې دواړه لوري باید دغه روانه لانجه ډیر ژر د خبرو لاري حل کړي د تایلند سرزمې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د غشتنه رد کړ چې باید لواکل ریشي د اپوزیسیون د مظاهره کوونکو مشر پرون صدر اعظم یونګلوک شنواتراته ضرب لجل ټاکلی و چې لواکه دي لري سي صدر اعظم په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اپوزیسیون غشتنه قانوني نه ده د زیاته کړ چې په تایلند کې پر روان سیاسي بحران کې پاوز بې طرفي غوړه کړې او د مظاهره کوونکو سره د مذاکرو ټولې دروازې به پرانیستي وي دا وای پولیس ود خلکو پر ضد تشدد نکوي خو زموږ لپاره د مهمه ده چې حکومتي ودانی خوندي وساتو ځکه په دغو دفترونو کې د تایلند د شپېته میلیونه وګړو لپاره خدمات کوي د تایلند په مرکز بنکاک کې ناکراری ادامه لري پولیسو هغه زرها او مظاهره کوونکي چې د حکومتي ودانیو د کلابندۍ هڅې کولې پر ربړینو مرمیو اوبو او وشت دي او اوبه ور باندې پاشلې دي پولیسو اوشکې بهونکي ګاز هم استعمال کړی دی د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن د لندن او پیکینګ ترمن د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا ژمنه وکړه ډیوډ کامرون په رسمي سفر چین ته تللی او نن یې د چین د صدر اعظم لی کیقیانګ سره وکتل ډیوډ کامرون پر اروپایي اتحادیه ژغ وکړ چې د چین سره د آزاد تجارت یوې موافقې پر امکان غور وکړي د برېټانیا حکومت وایي داسې یوه موافقه به شایي نږدې 3 میلیارد ډالر اقتصادي ارزښت ولري د برېټانیا د صدر اعظم دفتر وایي چین ته د کامرون په درې ورځني سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران او سلطنه عمده برېټانوي سوداګر هم شامل دي صدر اعظم کامرون به نن وروسته د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ سره وګوري د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون تیر کال د طبيعتیانو د طبيعت شوي مشر لایلاما سره چې د پیکینګ حکومت یې د جلای غشتونکو رهبر غنی وکټل او له هغه راهیسې د لندن او پیکینګ ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په ټاپه درېدلې و ملګری ملتونه وایي په عراق کې د اعدام په څیر د خلکو د وژنو شمیر 13 میاشت په ناڅاپي ډول اوچت شوی دی د عراق لپاره د ملګرو ملتو د دفتر نوی احصایات څرګندوي چې که څه هم په مجموع کې په نومبر میاشت کې د وژنو شمیر کم شوی خو د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې دي په نومبر کې په عراق کې 695 کسان وژل شوي وو حال دا چې په اکتوبر میاشت کې د وژل شویو کسانو شمیر 900 رسیده ملګرو ملتونو ویلي چې 13 میاشت په بغداد او شاوخوا سیمو کې ډېری وژنې شوې او ورپسې هم په شمالي نیوا ولایت کې په عراق کې سشکال اتو زرو زیات ملکی وګړي وژل شوي دي د ملګرو ملتو د نوي راپور له خبرېدو سره په عین حال کې پرون د بغداد په شمال کې د یو سنی مشر د زوی د جنازې په مراسمو کې په حمله کې ولستنه وژل شو او د ازبکستان د ولسمشر لور ګلنارا کریموا بیا ټویټر ته راغلی ده او پر خپل کشر خور لولا کریموا تلایی وایي انتقادونه خبره کړی دي کریموا پر ټویټر په خپل وروستي پیغام کې ویلي چې د هغې کشر خور تر هغه څه چې سویسی مجلې بلان وایي اټکل کړی وو ډیره بډایه ده خو لولا تلایی وا دا اداوې رد کړي چې دا او د خاوند سویس ته تر ټولو بډایو خلکو څخه حسابېږي ګلنارا کریموا پر ټویټر ادعا کړي چې سویسی مجلې بلان د دې د خور ټول پنګنه د حساب کړي ځکه د دې خور د دې پوینه په امریکا او دوبۍ کې د میلیارډونو ډالرو پنګونه کړې ده
زموږ غږله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو ناتو د افغان حکومت دا ادارت کړی د چوي امریکا پر افغان حکومت ل امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیکولو لپاره د فشار په مقصد د افغانستان پر امنیتی ځواکونو د تیلو اکمالات بند کړی د امریکا پاوز د افغانستان په شمال زون کې له سرحدي پولیسو سره د 7 میلیونه ډالر په ارزښت د وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې یو 14 د پولیسو څلور سرتیري وژل او د پکتیا قومي مشرانو پر ولایتي شورا تور لګولای چې کای په پایل کې د زازایو او منګلو ترمنځ د لانجې مخنیولې وای د شخرابه دومره نه وای پرخه شوه
دا مسله ډیره دی وبې دغه وخت ولایت مقام اقدام کړی وای دا مسله ورو ورو ستاسو تر غاټه شو بیا مسله بل اخر جنگ ته ورسیده
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر 19 پروګرام خبرو اوریدو ته را سره وسی. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د تیلو په رسولو کې د ځنډ علت په پاکستان کې د ناتو د اکمالاتي لارې بندیدل دي، نه د افغان چارواکو په وینا له واشنگټن سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره پر افغان حکومت فشار راوړل. افغان چارواکو پرون وویل چې د امریکا پوځ چې د افغان وسلوالو ځواکونو د جوړېدو له پایله د دوی د اړتیا وړ تیل او لوجستیکي اړتیاوې برابرولې، په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه په دوو یا دریو مواردو کې له دې کاره ډډه کړې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن را سره دی. ژمن صاحب،
بلې تکل صاحب، لکه چې تاسو وویل د ناټو ځواکونو د افغانستان د حکومت د ادارت کړی چې ګینې د افغانستان د حکومت باندې د فشار راوستلو لپاره د ملي اردو پولیسو ځینو جزو تامونو ته د تیلو او نور اکمالات بند کړي دي. ناټو ځواکونو نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې ښایي په پاکستان کې د دوی اکمالات لوجستیکي ستونزې د دې سبب شوي چې په اکمالاتو کې یو څه ځنډ راشي. ناټو ځواکونو په دې اعلامیه کې ویل چې افغان ځواکونو ته د تیلو ورکول نه دي بند شوي او چې کله هم دوی ته د تیلو ورسیږي نو ور به کړي. تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شو په شورا کې د دفاع کورنو چارو وزیرانو ویل چې په ځینو مواردو کې د امریکا متحده ایالاتو د ملي اردو او پولیسو ځینو جزو تامونو ته تیل او اکمالات بند کړي دي. افغانستان حکومت وایي امریکا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو وسایتو ته د سون موادو او نورو حمایوي خدماتو په بندولو سره وړي چې پر افغانستان فشار راوړي څو له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د ملي امنیت شورا د امریکا د پوز د اقدام د پخوانیو ژمنو او د همکاري د روحیې پر خلاف کار بولي. بیان کې دا هم راغلي چې د ملي امنیت شورا د نتیجې ته ورسېده چې د امریکا لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو د تیلو او لوجستیکي خدماتو د بندولو هدف پر افغانستان فشار راوړل دي څو له خپل شرایط لاس واخلي او ژر تر ژره له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. البته د یادول وړ ده چې دا وخت د افغانستان د اردو پولیسو تقریبا ټول امکانات او مصارف او معاشونه امریکا ورکوي او که پرې بند کړي نو پوځي چارو کتونکي وایي چې غوی تبا ورځنی عملیات کول او ورځنی چارې ترسره کول دا بورته ډیر مشکل او ستونزمن شي.
ناتو د افغان حکومت دا ادارت کړی چې وای امریکا پر افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره د فشار په مقصد د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د تیلو اکمالات بند کړي. په دې اړه مو د احمد زبیر ژمن راپور اوریده. د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفین او د مدني ټولنو ځینې غړي له ولسمشر حمد کرزي څخه غواړي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي. د حق او عدالت ګوند د سیاسي کمیټې مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر وویل په اوسنیو شرایطو کې دا سند د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او که لاسلیک نشي هیواد به له خطرناکو عواقبو سره مخامخ شي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف هم دا سند افغانستان ته یو طلایي چانس بللی او ټینګار یې کړی چې دا موقع باید د افغانانو له لاسه ونه وځي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
که څه هم ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک په ځینو شرایطو پورې مشروط کړی، خو د حکومت سیاسي مخالفین وایي چې دا سند باید ژر لاسلیک شي. د حق او عدالت ګوند سیاسي کمیټې مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر وایي د ولسمشر شرایط معقول دي، خو زیاتوي چې دا شرایط باید له دې سند سره ونه تړل شي. ښاغلي اتمر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د لومړی له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي او بیا د نورو ډیپلوماټیکو لارو څخه خپل شرایط تعقیب کړي.
اوس موقف دا دی چې دا سند باید امضا شي او باید د لویې جرګې و مشورې ته درناوی وشي. اما د رئیس ځینې نور نوي شرطونه چې پر هغې باندې خبرې کوي هغه هم د پام وړ خبرې دي. اما موږ فکر کوو چې دا باید د یوې بلې مذاکرې د پروسې سره ارتباط پیدا کړي. په اوسني حالت کې که چیرې دا سند موږ وځنډوو امضا نه شي، شاید افغانستان د یو ډیر خطرناک حالت سره مخامخ شي.
حنیف اتمر وایي دې کې شک نشته چې امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې پر اوستو کې کلیدي رول لري، خو دای وایي چې ولسمشر حامد کرزی د امریکا په خنیت شک لري. او باید چې په دې دریز لسره غور وکړي. ولسمشر حامد کرزی د لوی جرګې له پریکړې وروسته وویل ترڅو چې امریکا په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ نکړي او د خلکو د کورونو تلاشي ونه دروي، امنیتي سند به ورسره لاسلیک نکړي. په همدې حال کې د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف هم وایي چې په لنډ وخت کې د ولسمشر حامد کرزی د شرایطو پوره کېدل د امریکا له واس څخه پورته ده. د دې ائتلاف بیان فضل الرحمن اوریا وایي د اوسنیو ناامنیو علت په افغانستان کې د څو هیوادونو استخباراتي جګړه ده او یوازې امریکا نشي کولی چې ناامنۍ له منځه یوسي او سوله ټینګه کړي. ځینې مدني ټولنې هم په دې نظر دي چې امریکا په لنډ وخت کې افغانستان ته سوله نشي راوستلی او باید چې هغوی ته موقع ورکړل شي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې عمومي مشر سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ د میکانیزم طرفدار یو چې باید رژیمور مسائل هم ساده مسائل نه دي، دا د افغانانو حق دی، د افغانانو غوښتنه ده، خو دا داسې نه دی چې مثلا موږ ټول مسائل په دې باندې واچو او افغانستان یو بحران خواته بوزو. باید دا امضا شي ځکه چې دا افغانستان ته ضرورت لري او بل لاره موږ نه لرو. باید دا سند لاسلیک شي او په یو خاص میکانیزم چې د ولسمشر شتونه دي باید دا هم په نظر کې ونیول شي.
له دې وړاندې هم یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو، د مدني ټولنو فعالانو او د ملي شورا غړو له ولسمشر حامد کرزی څخه د دې سند د لاسلیک غوښتنه کړې. د امنیتي سند نه لاسلیک کېدو د ولسمشر حامد کرزی او امریکایي چارواکو ترمنځ ځینې اختلافات پیدا کړي او امریکا هم وایي که دا سند په نږدې وخت کې امضا نشي دوی به له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو په وستلو فکر وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان په شمال کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د دوی لپاره د لسګونه میلیونو ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات په پام کې نیولې دي. د دې چارواکو په وینا د دې تجهیزاتو زیاته برخه دوی ته رسیدلې هم دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای دا راپور لري.
په شمال ځون کې د سرحدي پولیسو مشر جنرال محمد زمان مموزی وایي چې د سرحداتو د امنیت په تامینولو کې سرحدي پولیس تر پخوا پیاوړي شوي، خو لا هم د ناسم نظامی تجهیزاتو له امله د شمالي ولایتونو په ګڼو سرحدي سیمو کې د ستونزو سره مخ دي. جنرال مموسی وویل چې د هیواد په شمال کې د سرحداتو او بل خصوص د سوداګری بندرونو د امنیت د تامینولو لپاره بشپړ نظامی او پرمختللو تجهیزاتو ته ضرورت لري.
در اکثر بعضی نقاط تاسیسات یا برج ترصد نداریم که باید کمی بود که
بعضی نسیمو که تاسیسات نلرو زن امنیتی برجونه و همدارنگ موک پا رسانیو که وینو چه دنیاوال ده سرحد ده امنیت تامینولو لپاره ده رادار سیستم لری داز موک ضروریتون دی او پا هوایی برخ که راتا مرستان نده شوی چه باید دوی هلیکوپتر را کرل چی
پیشنهاد ماست که ما باید یک جفت هلیکوپتر ده حالات خاطر اضطراب داشته باشیم.
د دې ستونزو سره سره جنرال مموزی وایي چې باید ورته په شمالي بندرونو کې د موټرونو تلاشۍ لپاره د سکن سیستمونه نصب شي او جمردار ټانګونه چې کولای شي د لارې پر سر ځای پر ځای شوي بمونه شن کړي ورکړل شي. همدارنګه نوموړي وویل په سرحدي بندرونو کې د رادار د سیستم نصب ضروری دی. په شمال ځون کې د سرحدي پولیسو مشر جنرال مموزی وویل چې د امریکا متحده ایالاتو دولت په سرحدونو کې د لاخه امنیت تامینولو لپاره د 16 میلیونو ډالرو پارزښت ورته ځینې نظامی تجهیزات په پام کې نیولې دي چې د دې مرستو په ترلاسه کولو سره به سرحدي پولیس تر هر څه د مخه په شمال کې د امو دریا د سرحداتو د امنیت تامینولو لپاره نظامی کشتیانې له روسیې څخه ترلاسه کړي چې په اړه یې د روسیې دولت ورسره موافقه هم کړې ده.
60 میلیون ډالر اسباب او ابزار او ټانک او وسایل کې
د 15 میلیون ډالر په ارزښت مخته نظامی تجهیزات چې پکې ټانګونه د منشنډول وسایل او نور نظامی تجهیزات شامل دي د امریکا د دولت لخوا راکل کیږي او زموږ سرتیری عملاً په مارمول کمپ کې پر کار کوي.
کمپ مارمول از طرف دولت امریکا
په داسې حال کې د شمال ځون امنیتي چارواکي د امریکا دولت لخوا افغان سرحدي پولیسو ته د 16 میلیونو ډالرو په ارزښت مرستو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د ځینو نتایج شوو راپورونو په اساس ځینو رسنیو د ملي امنیت شورا د چارواکو په قول داسې راپورونه خپاره کړل چې ګواکې د امریکا دولت د افغان پوځ پر لوجستیکي برخه بل خصوص ورته د تیلو په ورکړه کې یو شمېر بندیزونه وضع کړي دي. مجیب رحمان حبیبزای، مزار شریف.
د میدان وردګو ولایت په نرخو لسوالۍ کې نن سهار یو ځانوژونکی برید وشو. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 21 تنه مړه او ټپیان شوي دي. دا چاودنه د نرخ ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ د ودانۍ مخې ته شوې. زموږ خبریال سید شاه سقیم او په دې اړه نور تفصیل.
چارواکي وایي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د امنیت قومندانۍ مخې ته موټر بم ځانمرګی برید شوی دی چې تر اوسه پورې پکې 4 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. برید نن سهار د 6 بجو په شاوخوا کې شوی دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي په برید کې وژل شوي او ټپي شوي کسان ټول امنیتي کسان دي. دی وایي په وژلو شویو کې 3 د پولیسو افسران او 1 پولیس دی او ټپي شوي هم ټول امنیتي کسان دي.
سهار شاوخوا 6 بجې د یو موټر بم چاودنې چې مازدا ډوله و له عملی 4 تنه چې 3 د پولیسو افسران دي او 1 پولیس دی شهیدان شوي. همداراز په دغه پیښه کې 14 نور امنیتي کسان ټپیان شوي.
خوګیاڼۍ په ټپي شویو کسانو کې د 4 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښیي. دی وایي ځینې ټپیان چې ټپونه یې سخت و د درملنې لپاره کابل ته لېږدول شوي دي. د برید مسؤلیت طالب وسلوال مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي یو ملګری د نرخ د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی دی چې پکې د ودانۍ د ویجاړولو او لسګونو پولیسو د وژلو ادعا کوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پکتیا ولایتي شورا او قومي مشران په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ځمکې پر سر د ځاځیو او منګلو ترمنځ په شخړه کې د پریګوته ولایتي ادارې ته نیسي. دوی وایي چې د ولایتي ادارې د بېغورۍ له وجې دا شخړه وسلهوالي نښتې ته ورسېده. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان راکوي.
دا پکتیا قومي مشرانه ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې که ولایتي ادارې د ځمکې پر سر د دغې شخړې اواري لپاره په لومړي سر کې جدي اقدام کړی وای، د دوو لویو قبیلو ځاځیو او منګلو ترمنځ به دغه مسله د جنګ تر پولې نه رسېده. د ځمکې پر سر دغه لانجه چې له ډېرو پخوا کلونو راهیسې روانه ده، په دې وروستیو 6 میاشتو کې بیا ګرمه شوې او د دواړو قبیلو ترمنځ وسلوالو نښتو کې دواړو لوریو ته ګڼه مرګ ژوبلا اوښتې. دغه قومي مشرانه ولایتي شورا غړي وایي چې که ولایتي ادارې د دې مسلې د حل پاره په خپل وخت اقدام کړی وای، ښایي د دواړو قبیلو ترمنځ ستونزه حل او خبره تر وسلوالې نښتې نه رسېده. د پکتیا د ولایتي شورا غړی لایق منګل او قومي مشر صوبی حبیب وای
دا مسله ډېره عادي و په دغه وخت کې د ولایت مقام اقدام کړی وای. دا مسله ورو ورو ستاسو غاټه شو، بیا یو دوه میاشتې بعد بیا خیمې دولت وسپرلې شوې. ا مسله بیا په پوت شو، بیا په دې کې غوونه شو ده بدبخت نشي، بیا په دې کې بیا مسله بل اخر جنگ ته ورسېده.
تغیرات دی راوړي، تصمیم دی ونیسي، بل اخر قواله خو به نه ورکړي. چاته سکوريږي نه بدليږي نه وزیر کیږي نه بدليږي، د غلطه میوګي پکې ناز دي داخله قواله خو به نه ورکړي.
سره لدې چې قومي مشران او د ولایتي شورا غړي ولایتي ادارې ته د پریکوته نسی، دا هم وایي چې په پیل کې د غشخړه د څو کورونو ترمنځ و چې اوس د دواړو لوی قبیلو خلک یو بل ته په مرچو کې سره ناست دي. په دغه غونډه کې چې په ګردیز کې د یادې موضوع د حل په موخه جوړ شوی و، د ولسی جرګې، ولایتي شورا او قومي شوراګانو غړیو او د پکتیا د 14 ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو شاوخوا 200 قومي مشرانو هم ګډون کړی و. خو د پکتیا د والي ویندر الله سمون له رسنیو سره په خبرو کې د دغو مشرانو خبرې ردوي، وایي چې په خپل وخت یې د یادې ستونزې د اواري لپاره ګام پورته کړی. نوموړی د خپلو خبرو په ترڅ کې په قومي مشرانو دا تور پورې کوي چې په دې ډول غونډو جوړولو سره دواړو قبیلو ترمنځ لګېدلې ورته لمن وایي او د راتلونکو ټاکنو لپاره پکې خپلې ګټې لټوي.
زه نه تنها د دوی دا خبره نه تاییدوم، بلکې په کلکه یې ردوم. همدغه مشران دي چې تلاش کوي دغه مسلې ته نور هم لمن ووهي او خپل هغه سیاسي پټ اهداف چې دي راتلونکي کمپاینونه په مخ کې دي لا د هغو په ګټه دوی د ولس نه سوء استفاده وکړي.
په پکتیا کې د بیلابیلو پرتو قبیلو مشران دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې له 6 میاشتو راهیسې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د 200 جریبه ځمکې پر سر د منګل او ځاځیو قبیلو ترمنځ دعوه ګرمه شوې او له 13 اونیو راهیسې یو بل ته په مورچو کې ناست دي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قطر مون اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته د مخکتنې برخه. د کابل د نن چاپ ورځپاڼې احمد زبیر ژمن کتلی او مخکتنه کوي.
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼو په خپلو نننو غنو کې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکي کال د انتخاباتو او له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ملي ارمان رسپانې خپل سر مقالي کې لیکلي له انتخاباتو سره باید لوبي ونه شي. رسپانې لیکلي کله ناکله ځینې څېرې د خپلو شخصي اغراضو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنې مطرح کوي، خو رسپانې لیکلي دا هم یو واقعیت دی چې د انتخاباتو په ورځ یعنی د حمل په شپاړسمه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هوا دومره سړه وي چې ښایي خلک پکې پراخه ونډه ونه شي اخیستلی. ملیارمان لیکلی هغه خلک چې خپل ملي مسؤلیت پیژني ښایي په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د هوا سړې او تودې وزغمي. ملي باور رسپانې هم په همدې مسلې د ځینو سناتورانو نظرونه راخیستي چې ویلي دي انتخابات باید وځنډول شي. رسپانې د سناتورانو له قوله لیکلي د حمل په میاشت کې د یو شمېر ولایتونو هوا دومره سړه وي چې خلکو ته پکې ستونزمنه وي د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. رسپانې په خپل یو بل مطلب کې د مالیې د وزیر حضرت عمر زاخلوال خبرې راخیستي چې ویلي دي ملت او دولت باید ځانونه د مصارفو کمولو ته اماده کړي. په مطلب کې د مالیې د وزیر له قوله راغلي سږ کال د هیواد عواید کم و. ملي باور لیکلي د 2014 میلادي کال په اړه د اندېښنو او د پانګونې د کمیدو له امله د هیواد اقتصاد کمزوري شوی دی. انیس دولتي ورسپانې خپل ستر مقاله له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د راپورته شوو جنجالونو په اړه لیکلي ده. ورسپانې لیکلي ولسمشر حامد کرزی حق لري د دې سند د لاسلیک کېدو لپاره د سولې او امنیت د ټینګېدو شرطونه د امریکا مخې ته کېږدي، ځکه چې دا د افغانانو تر ټولو لویه غوښتنه ده. انیس لیکلی په داس حال کې چې د ترهګرۍ اړې او پنازایونه له هیواد بهر دي، خو په تیرو 12 کلونو کې بهرنوی ځواکونه د افغانانو په کورونو بمباري او حمله کړې دي. ورسپانې لیکلی له همدې عمله د امنیتي تړون لاسلیک کېدل باید د یو نوي فصل پیل وي او دا رنګ ستونزې نوري دوام نه کړي. ویسا ورسپانې هم په یو مطلب کې د ځینو مدني ټولنو د مسؤلینو له قوله لیکلي ولسمشر د امنیت له تضمینولو پرته له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي. ویسا په خپل یو بل مطلب کې د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو راپور ځینې مهم ټکي خپاره کړي دي. په دې مطلب کې راغلي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل نږدې ده چې په یو واقعیت تبدیل شي. په مطلب کې د واشنگتن پوسټ په حواله راغلي له امریکا سره د ولسمشر حامد کرزی زیدیت اوس امریکایان په دې فکر کې کړي چې بل اخره له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د مدني ټولنې ځین غړي وایي چې په دې ولایت کې د خځو پر وړاندې د تشدد پیښې په ډېرې دودي. دوی وایي چې په یاده سیمه کې ډېرې لږې ښځې د کورني تشدد له کبله مسؤولو ادارو ته مراجعه کولای شي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
په پکتیکا ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان او لوستي کسان وایي چې په نوموړي ولایت کې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی مخ پر ډېرېدو دی. بلخوا د ښځو چارو ریاست هم مني چې سږکال د تېر کال په پرتله دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی څلور برابره ډېرې پیښې ثبت شوي دي. د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی سره پروسه کال 15 واقعې ثبت وې، خو سږکال هغه شمېره 40 ته لوړه شوې چې په 40 پیښې کې یوه د قتل، درې پیښې د ځانوژنې او پاتې نورې د کورنۍ تاوتریخوالی او له کوره تختی پیخی دی. نوموړی ولایت کې د مدني ټولنې فعال محمد الله همتیار وایي چې
په پکتیکا کې واقعا چې خځې په ډیر بد حالات کې دي. دلته خځې بدون د خځو چارو ریاست نه کوم بل ارګان نه لري چې دوی ورته مراجعه وکړي او خپل ستونزې هوار کړي. د خځو چارو ریاست ته هم په سلو کې کډوه مېرمنې خپل ستونزې راوړي، نور ټول په کور کې ساري دي.
همتیار په پکتیکا کې د خځو د حقونو د دفاع پر ځینو بنسټونو، نور ټولنو او شوراګانو له دې کبله نیوکه کوي چې دوی یوازې په مرکزي سیمو تمرکز کوي.
دا ارګانونه خپل ټول تمرکز په مرکزي سیمو کوي. همدا وجه ده چې نجونې په زور او جبر ودیږي، په کم عمرۍ کې ودیږي، په پیسو خرڅیږي، د سواد څخه محرومیږي، په ظالمانه توګه وژل کیږي او ظلم ورسره کیږي او خپل هم ځان وژنې کوي.
د پکتیکا ولایت بیا اطرافي ولسوالۍ اوسیدونکی ځوان د تاوتریخوالو هغه بیلګې وړاندې کوي چې همدا اوس د دوی په سیمه کې ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي.
زما نوم اختر محمد ده، د شکین ولسوالۍ اوسیدونکی هم د ځوان په صفت. په پکتیکا ولایت کې ښځو ته هیڅ خپل حق نه دی رسیدلی، ځکه چې په پکتیکا ولایت کې سیدی ښځې په مړو کې ورکول کیږي، ښځې په ولور باندې خرڅیږي چې دا په اسلام کې نشته. دا خبره
د پکتیکا ولایت د ښځو چارو رئیس بی هوا سره لري دی چې په نوموړي ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو ځینې پیښې مني او وایي چې لا تر اوسه هم هلته ښځې خراب اقتصادي، ښوونیز او روغتیایي حالت لري، خو ټینګار کوي چې په وروستیو کلونو کې د دوی د ژوندانه په بېلابېلو برخو کې مثبت بدلونونه راغلي دي.
نظر به سابق تغییرات زیاد در وضعیت زنان آمده است. ما اگر
د پخوا په پرتله د پکتیکا ولایت د ښځو په ژوندانه کې ډېر بدلونونه راغلي دي. له خمرغوس په زرګور نجونې نجونې په ښوونځیو کې شاملې دي او مکاتبو ته ځي. موږ څو کاله وړاندې په روغتون کې هیڅ ښځینه ډاکترانه نه درلوده، خو اوس موږ په هغه لرې پرتو ولسوالیو کې هم ښځینه ډاکترانې لرو، نرسانې لرو چې په هغه ځای کې د ښځو سره مرسته کوي. سږکال راتلونکو ټول ټاکنو لپاره 20,000 ښځو د رایه اچونې کارتونه اخیستي. موږ دوی پر وړاندې د شته تاوتریخوالي د قضیو د څېړنې په اړه هم کار کړی. په دې برخه کې موږ پراخ کمپاینونه ترسره کړي او قضیې مو کشفي، عدلي او قضایي ادارو ته محول کړي دي. خو بیا هم که د نورو ولایتونو سره د پکتیکا مېرمنې پرتله کړو، دوی د اقتصاد، پوهنې او روغتیا په برخه کې په بد حالت کې قرار لري.
وضعیت بد اقتصادي، معرف، صحت قرار دارند.
د یادونې وړ ده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې د ښځو سره د تاوتریخوالي 1,300 قضیې ثبت شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونه دوام لري، خو سمدستي فرشته جلال زی ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د حق او عدالت ګوند له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول ونه ځنډوي. په مشرانو جرګه کې نن د الکترونیکي تذکرو د چاپ د طرحې په ارتباط جنگ سوی دی. شخړه په دې و چې مشرانو جرګې ولې داسې پریکړه کړې چې په تذکرو کې دی د افغان او د دین نوم نه راوړل کېږي. چارواکي وایي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د یو موټر بم چاودنې په پیښه کې نن سهار 4 پولیس مړه شوي او 10 نور زخمیان دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د آسیا د ختیځو هیوادونو په سفر وتلی دی او ټاکل شوی ده چې د چین او جاپان ترمنځ پر لانجه به خبرې کوي. زرهاوی تراس کوونکو نن د یوکرین په مرکز کیف کې حکومتي ودانیو ته لارې بندې کړې او د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ پر استعفا ټینګار کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن د لندن او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا ژمنه وکړه. ډیوډ کامرون په رسمي سفر چین ته تللی دی. د تایلند صدر اعظم ینګلوک شینواترا د حکومتي ضد مظاهره کوونکو د غوښتنه رد کړ چې باید له واکا استعفا وکړي. د اپوزیسیون د مظاهره کوونکو مشرانو پرون صدر اعظم ته ضرب الاجل ټاکلی و چې له واکا لري شي. او د ازبکستان د ولسمشر لور ګلنارا کریموه بیا پر ټویټر پیغامونه خپروي او پر یو وروستي پیغام کې پر خپل خور لولا کریموه تلایي و انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې دا تر هغه ډیر بډایه ده چې سویسی مجلې بلان یې اټکل کړی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د افغانستان د ټولنیز خوندیتوب پروګرام له لارې په لغمان ولایت کې زرګونو بېوزلو کورنیو سره نقدي مرستې شوې. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور کوي.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي د افغانستان د ټولنیز خوندیتوب پروګرام له لارې څه باندې 28 میلیونه افغاني نقدي مرسته د دې ولایت پر 4,350 غریبو کورنیو ویشل شوې. د ولایت وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت پر مټ ترسره شوه چې دغه مرستو لپاره کورنۍ لوړاندې نه سروې شوې وي.
4,350 کورنیو چې دا په 1,600 کې وړاندې تر وړاندې سروې شوې و، دا غي سره هغه زاته کورنۍ او بیوزله کورنۍ چې مرستو ته اړتیا و نغدي مرسته ورسره وشوله، چې البته دغه مرسته هغه کورنۍ چې ماشومان د 15 کلونو څخه په ښکته عمر کې دي د هغې په تغذیه او همدارنګه د هغې د ښوونځي د وسایلو په سمبالښت کې به ورڅخه ګټه واخیستل شي. ډیره ګټوره پروژه وه چې نن د والي صاحب او همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو د محترم وزیر صاحبې په لاس باندې یو څه کورنۍ راغوښتل شوې چې هغې ته دغه مرسته عملاً وویشل شوله او دغه لړۍ به تر هغې پورې دوام وکړي تر څو چې کومې کورنۍ چې په دغه لیست کې شاملې وي سروې شوې وه هغې ته وویشل شي.
د ځواک په خبره لدې مرستو څخه به په ټوله کې 4,500 ماشومان برخمن شي. دارنګ نوموړی وایي چې د لغمان ولایتي ادارې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وړاندیز وکړ چې وزارت باید په راتلونکي کال کې په دې ولایت کې د یتیمانو یو روزنتون او د کار او ټولنیزو چارو ریاست لپاره نوې ودانۍ جوړ کړي چې مرکزی چارواکو د یادو پروژو د ترسره کېدو ډاډ هم ورکړی دی.
نن د ماسپښین له یوې تر درو بجو د
د منځنوي څپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خبرونو په اوریدو کې ستونزې پېښ شي. موږ معذرت مخکې له مخکې ومنئ.
زموږ حقله ازادي راډیو اوري. د اوکراین په مرکز کیف ښار کې زرګونو اعتراض کوونکو نن د حکومتي ودانیو مخې ته غونډې وکړې او د حکومت د استعفا غوښتنه یې وکړه. د حکومت مخالفو د عمومي اعتصاب غږ هم کړی. د اوکراین د وروستیو پیښو په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات جناقه الکوزای وړاندې کړي.
په زرګونو مظاهره کوونکي هڅه کوي چې په کیف ښار کې حکومتي ودانۍ بندې کړي او د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د حکومت د استعفا غوښتنې ته دوام ورکوي. شخړې وروسته له هغې په اوکراین کې راپورته شوې چې جمهور رئیس یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد او آزاد سوداګرۍ تړون رد کړ. مظاهره کوونکو د حکومت پر ضد د عمومي اعتصاب غږ هم کړی دی. د یکشنبې په ورځ هم په کیف کې د حکومت پر ضد سختې مظاهرې شوې وې او پولیسو له مظاهره کوونکو سره نښتې وکړې. د اروپایي اتحادیې د پراختیا کمشنر سټیفان فویلی د مذاکرو غږ کړی او وایي مخالفتونه باید سمدستي حل شي. د ناتو عمومي منشي اندیس فوګ رازموسن هم په اوکراین کې د آرامۍ غوښتنه کړې او وایي په یوې ډیموکراتیکه ټولنه کې شخړې او د قوې استعمال د سیاسي مخالفتونو د حل لار نه ده. په عین حال کې د اوکراین د حکومت د اپوزیسیون یعنی اودار ګوند مشر ویتالی کلیچکو په ټول هیواد کې له اوکراینیانو غوښتي چې مرکز کیف ته د لاړ شي او د ده په وینا د اوکراینیانو د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. بل مخالف مشر د پلانني وطن ګوند مشر آرسینی یاتسینیوک د یکشنبې په ورځ وویل مخالفان به د یانوکوویچ د حکومت د استعفا غوښتنې ته دوام ورکړي. د دوشنبې د ورځې لپاره پلان دا دی چې د کابینې د وزیرانو د دفترونو مخې ته به راټولیږو. زموږ اصلي غوښتنه د کابینې د وزیرانو استعفا ده. د حکومت د سلب اعتماد مسوده پارلمان ته وړاندې شوې ده. د سیمې ګوندونه باید رای ورکړي چې حکومت به له خلکو غلا نه کوي او د کوچنیانو د وهلو امر به نه کوي. زموږ اصلي هدف د یانوکوویچ د حکومت استعفا ده. موږ د صدراعظم میکولا آزاروف یانوکوویچ د حکومت استعفا غواړو. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د اوکراین د پارلمان وکیلان به نن مشورتي غونډه وکړي. د یکشنبې په ورځ شاوخوا 1,00,000 کسانو د حکومت بندیز په پام کې ونیو او مظاهرو ته دوام ورکړ.
په اوکراین کې د حکومت پر ضد د اپوزیسیون د اعتراضونو په اړه راپور مو اوریده. قدر منوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته وګورئ چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ځوان فکر اونیس پروګرام واورئ.
ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو د رهولان وری سلامونه اونې کې هلي ومني. ګران اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د ولسمشر کرزی په لومړی دوا درې کلونو او له هغه وړاندې د افغانستان سرکونه څومره خراب شوی او په ډیر بد حالات کې پراته وو. مونږ نن په همدې اړه یو ګردې می جوړ کړې په کونړ کې چې را سره ګران میلمانه هر یو رحمت الله خان، زیو رحمان حبیب سپینغر او هجرت الله محسن دې درې ور د ستړي مشي وایو. رحمت الله خان راتوه چې د ولسمشر کرزی د حکومت نوړان دی او دغه په دې دوه کلونو کې دریو کې د کونړ د سرکونو حالات څنګه وو؟
کونړ نتر جلال آباد پورې دا سرکونه چې کوم وکنه نو کچا د کونړ سیم د پښکال غولې لیدلې ام د قصر یو شی هیڅ پرخه نه لره ټول کاندې کفاری نو زه تر چترال پورې تلم بریکوټه پورې دا ټولې ملي دي ټول یو شی هیڅ پرخه نه لره.
څومره ستونزې خلکو درلودلې؟
ستونزې خو دوه وې چې وړاندې وبس نه زما خو ډیر مریضان د دې لارو د خاطره زین شوي.
زیو رحمان سپینګر کتر اته وای چې دغه پخوانی سرکونه په اړه معلومات راک چې خلک د څومره مشکلات سره مخ هم.
پخوانی سرکونه ډیر کندو کپرو خلک د ډیرو ستونزو سره مخ وو. که یو څوک به دې زین ننګرهار ته تلو نو وښه تقریبا یو نیم سات لاره ده، پاغه وخت درې سات درې نیم سرور سات مزل به کو. زیات ناروغان چې شدید ناروغان او هغه طلب شوی دی خپل ژوند له لاس ور کړی، او دی ته ورته نورې ګڼستونزې به چې ځای خلک ور سره مخ که چې هغه وخت کې موټر او اوارزم زیاتو، نو همدغه وجه وشي ډریورانو به هم زیاته کرا خيسته. مثال که یو من دو من چې به دی راوړ دغه به هم کرایې خيسته. خو اوس ان شاء الله ډیر سهولت را منځته شوی د سید کمی غوټي هغه وخت به چې مثال پیسې خيسته اوسې ناخلی، نو خلکو ته ډیر سهولت برابر شوی.
هجرت الله محسن درته وای چې کله چې تاسو جلال آباد تلې، یا جلال آباد نه راتلې اسد آباد، یا د کونړ نور ولسوالۍ تلې، څومره مشکلات تاسو ګالل؟
مشکلات خو ډیرو چې دا غیر جملې څخه دغه سرکونه مشکلات، او دغه سرکونه چې اوس پخ شوې دي مخکې په دغه شکل باندې نو ډېر ستونزې وي. د ځینې چې بده یو مریض روان کونو ننګرهار ته چې برسېده کې یو څه اندازه بخو هغه وضعیت به بيخي خراب شوی، کو دي ځنه روان شولې یو ګنټه کې دوه ګنټو درې ګنټو کې به ننګرهار ته نشو رسیدلې. بل چې دي ځنه روان شولې ګاډي کې مناسب دغه دوړې او غبار دغه بچ درمانه ولګي دلته چې لاړې خام خبرې حمام کوو چې نو پیجندلو نه بنوي. مشکلات زیات دي خو دغه د سرک په جوړېدو سره یو څه مشکلات کم شوي دي، خو بیا هم دغه سرکونه خراب شوي دي، او وس هم یو څه ستونزې شته دي چې په بعضي ځایونو کې دغه سرک تخریب شوی دی، او دغه دی دغه سرک باید جوړ شي.
رحمت الله خان، ستا په نظر باندې دغه سرکونه څنګه جوړ شوی؟ آیا په اساسي شکل جوړ شوی کنه کمې پکې شوی دی؟
اساسي شکل خو بده نه دی جوړ، ځکه چې د داوود د وخت د جلال آباد نه تر نورګره پورې یو څاندا سرک پخ شوی، چې راغی سره د دې سرک د جوړېدو پورې مقصد وو نو خراب شوی، او د دې خو ډېر کم عمر کېږي د واره ټول خراب شوی دی، پوتې پوتې او بیرته د جوړېدو څه امکانات نشته، څوک یې نه جوړای. خدا د الله رحم وشي زمونږ لپاره یو څه سرک جوړ شو، نو دا مخکنی تکلیفونه دغه راکم شو.
من سپینغر، تاسو دغه جوړ شو سرکونو په اړه څه نظر لرئ؟ چا دا په صحیح شکل جوړ شوی دی کنه پکې خرد و برد شوی څه شوی دی؟
اتمن به شوی پکې، ځکه که شوی نه وي نو دومره کم وخت دوام به نه کولی. که اوس موږ او تاسو فکر وکړو په تیره د مرکز اسد آباد سرکونو ته که وګورو، میش په دې سر کې یو ډول میش هغه سر کې بل ډول کلب کې دولت سیمټ اچي، کلب کې خیره اچي، خلکو ته هم د دغه بیا ترمیم په وخت کې ستونزې ډیر زحمت وي خلکو ته. نو په اساسي شکل نه دی جوړ شوی، که جوړ شوی اوس به دا ستونزه نه وي. دومره کم وخت به دوام نه کوي که د سرک ته فکر وکړو. از ما په نظر ټول بشپک کال نه کیږي، هو د ډیر زړه لمنځه تللی دی تقریبا.
نو څه کول پکار چې دا سرکونه صحیح جوړ شوی؟ دولت ته څه پکار او چا چې جوړوه هغه ته څه پکار؟
نو دا خو اوس د وخت نه تیره خبره ده، اوس که څه ووایم بې ځایه به وي. خو دولت ته اوس هغه پروژو چې اوس پرې کار کوي دغه ته ورته پروژې دي، باید دولت په دې کې ډیر ځیر اوسي. که دولت ځیر نه اوسي باید ولسي خلک ځیر اوسي. دا وطن خو یوازې نه د دولتي چارواکو دی او نه د ولسي خلکو دی، باید په تیره د ولسي خلک دلته د ستونزې سره زیات مخ کیږي. چارواکي څه کوي؟ خو په خپل دفتر کې ناسیاغي ته سهولت شته، دغه ته لارم خلاصيږي. ولسی خلک وسره اول مخکېږي د سنس. نو ولسی خلک د کوشش وکي چې کمزې کې مثال د بیا رغونې کار کېږي، باید تل ډیر دقیق وسی قومي مشران، دقیق وسی دینی عالمان، دقیق وسی ځوانان. هغه ځوانان چې با احساس ځوانان دي، باید هغه دخیل شي و نه یې دیږي ځان به جرأت نه کی پښتنه وکي، ځکه دا په مونږ حسابيږي. دا شیان باید اساسي کار وشي د وخت نه او ترسو دوامدار او خي.
رحمت الله خان، که چیرته دغه لګلګ سرکونه چې خراب شوی دی لګلګ زینې دا په خپل وخت باندې جوړ نشي، آیا افغان حکومت په پاینده کې بیا که سرکونه ډیر خراب شي دغه جوړول وس په ولري؟
هیڅ کله وس نه لري، ځکه که وس لرل نو مخکې به جوړ شوی دی، جوړېدونه مخکې جوړ شوی دی. نو ښه دا ده چې د وس نه کله ځای خرابېږي، بل چې دواره سمدستي جوړ کړي چې نور زیات شي.
هجرت الله خان، ته دا راته وایي چې وس په ځینو ځایونو کې فایده ما یا ښاروالي سرکونه ترمیمي لګ لګ، دغه ترمیم څه ډول روان دی؟ آیا دا دوام کولی شي که څنګه؟
دغه ترمیم خو په داسې ډول باندې دی چې فایده ما کوي او خاروالی کوي، خو دغه بیخي موقت ډول باندې دسې دغه دوام نه لري چې دا په دوامداره شکل دی. ته لا سامان به تر ریاست نه رارسولې، هغه به توران شوی، نو دسې دوامدار نشي کولای چې دغه پوره کړي.
څه کول په کار دی
دوی ته؟ دسې کول په کار دی چې په داسې په کوالټي سره دا سرک پوخ کی چې هغه ډیر وخت مقاومت ولري، او زمونږ دغه هیوادوالو او دغه وطنوالو دغه ستونزې، ترانسپورتي ستونزې حل کړي.
سپینغر، خلک دسې وایي چې د سرکونو د ترمیم د پاره پیسې راوستل کیږي، مګر هغه د سرکونو د جوړولو په ځای
په شخصي جبونو په شخصي مصارف لګول کیږي.
نو د سید انوري صاحب وي خدای پاک چانه دې دلې خل قدرتونو نه پیژنې کنه. مونږ چې د دوی دغه کار ته ګورو نو اتمن د دینه سړی ته د الهام حاصلېږي چې اتمن دې کې خور دوبور شوي. همدغه پیوند چې کله دوی سره کې چې محسن صاحب چې څنګه خبر وکړه دغه بیرته دومره دوام نه کوي چې سړی دا دغه وکړي چېرې پیسوزې ونیو. نو اتمن پکې شوی دی کنه به شوی دوام به ډیر کړی.
رحمت الله خان ته دې خور دوبور په باره کې څه وایي چې آیا فرشته هم سره کوم پیسې راوځي او خور دوبور پکې کی کنه؟
د پیدامی ریاست او یا د خاروالۍ عوایدو ته ځیر شي نو ډېر څه لاسته راځي وله خو د یې نه مصرفوي. که چېرته په صحیح توګه مصرف کړي وي سړک نه خرابېده. خو ښکاره پته دا ده چې دی اقلا یو سیلاب را شي یو باران را شي ښې غټې روسۍ ټراکتورې لري هغه شګه د خوړو نه نه لري که هغې کې دا ځانمرګي راځي دا بمونه په کېږدي د ورانکاري خلک هغه هم د خلکو دغه لپاره یوه ستونزه ده. نو دی په وخت سره د بارانه د شګې راوړل چې سړک پرې بند شوی هغه نه لري کوي پاتې لا دا نور کارونه
داسې ځایونه مونږ لیدلې هجرت چې هغې کې بمونه الوتې دي انفجارات شوي دي ډېر لږ ځای وي څو څو ځلې پکې موټرې چپه شوي دي موټرې پکې ولیدلې موټر سایکلې د خلکو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی خو بیا هم فایده ما هغه ته نه ورځي او نه یې جوړوي. ستا په دې اړه د فایده مینه غوښتنه څه ده؟
خپله دې پوښتنې ته ځیر شو دغه کار در ځیر شو دا پخپله د دې فایده مې د ریاست یوه بېکفایتي ښیي ځکه چې دغه په کلونو کلونو په میاشتو په ورځو ورځو باندې د دغه تخریب شوي ځای تیریږي او خو بیا هم دوی نه ورځي چې دغه ترمیم کړي او دغه ستونزه د هیوادوالو پر مخ باندې خلاصه کړي. خو زما غوښتنه د پیادامې د ریاست نه وزارت نه دا ده چې باید کوم ځای کې دغه سړکونه خراب شوي دغه ترمیم کړي ځکه که دغه لږ ځای ترمیم نه کړي دغه ډیریږي او بیا چې هغومره مصرف پرې راځي نو مصرف یې زیاتېږي نو بیا به ونه شي کولای چې دوی دغه ستونزه حل کړي. نو چې څومره ترمیم زر زر کېږي هغومره به مصرف به هم په امکان راځي او د ولس ستونزه به هم حلېږي.
سپین غر ستان هم دغه پوښتنه ده دغسې پلچکونه لکه رحمت الله خان چې ویلې سیلاب راووځي سړک ټول د تیږو او ګټو د شیشکو نه ډکي په هغې کې خلک راځي بمونه الوځي د ډېرو خلکو ژوند پکې خطر سره مخامخ کېږي. فایدامي ته څه په کار دي دغه وخت؟
نو د فایدامي کار نور څه دی؟ کار یې همدغه دی کنه چې خلکو ته یعنی ټول ګټو ریاست دی خلکو ته ګټه ورسوي خلکو ته خدمت وکړي دوی پیسې لري وسایل لري دا چې کار نه کوي دا به بیل ستونزه ده. نو زما ته هیله ده چې د خدای لپاره تاسو لږ په خپل ولس ورحمیږئ لږه تنګ زیته فکر وکړئ لږه ورځې حساب کتاب ته فکر وکړئ تر څو به تاسو د دنیا کې ژوند کوئ. اخیر مرګ دی چې مرګ دی ته به څه ځواب ورکړي پیسې لري وسایل لري او کار نه کوي ولې نه کوي او بیرته د مالي کال په پای کې ته بیرته پیسې لګي وزارت ته خو کار وکړه ستا خپل خپل وطن دی په دغه سړک تزي په دغه سړک ستا بچیان ځي په دغه سړک ستا خپل خپلوان ځي. نو هیله مې دا ده چې کله کمزې کې تخریب رامنځته کیږي زر تر زره دې غم خوري ځکه چې دا داسې مثال لري لکه جامو کې چې یو ځای وشکیږي او په وخت یې ونه ګنډي نو ورو ورو زیاتېږي. نو شاید دغه تخریب شوی ځای نور هم زیات شي که اوس پرې سل روپۍ یا زر روپۍ مثال مصرف راځي کار که موده پرې څومره زیاتېږي نو دغه مصرف زیاتېږي او څو چنده کیږي.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ د مېلمنو خبرې واورېدلې چې تر دې دمه یې وویل لومړی خو سړکونه په صحیح شکل نه دي جوړ شوي او چې کوم وران شوي هغې ته فایده امه پام نه کوي چې بیرته جوړ کړي. په همدې حق لمو د یو قومي سپینګری څخه پوښتنه کړې چې دوی د سړکونو په اړه څه وایي.
عبدالظاهر د پیش دهرې د برکنډۍ د کلي اوسېدونکی د سړک په باب خو دومره ته ویلی شم چې زموږ سړک چا جوړ کړی نه دی تاول نه جوړ شوی نه دی. د امریکایانو سره په دې باب ما اولینه خبره هم دا وکړلې چې تاسو دا سړک چې جوړوئ تا خو د یوې ورځې دپاره سړک دی تاسو مونږ دپاره په نېدي یو کار مونه سړک د سر نه تر بیخه خراب دی. اول خو د سړک دپاره زموږ غرنۍ ولایت دی او یې غرنۍ سیمه هم ده دی مونږ سیلابونه راځي د دې دیوال سندي دیوالونه یې نشته چې د دې سړک حفاظت وکړي ټول کته ښویدلي دي که تاسو ته داسې قیرې پیچې ده که تاسو لرې نه شئ تللی نو د چاغندو سړکې نه چې ور تېر شي دغه ځای خو به هم لیدلی والي صاحب به هم لیدلی یا دا خو لیدلی شي دا پورته هم دغسې فرض کړه چې دغسې خراب دی او که چېرته د دې اساسي چاره ونه شي او دا کوم ځایونه چې جوړ دي او د دې ته دا دیوالونه ونه شي امکان لري چې په لنډو وختونو کې ټول د منځه په ټولو ولایتونو کې د پایدامی ریاست موجودی او داغی دا پارا دی سرکون دا پارا پایدامی دا بلچی سرکار نشته دی ام داغی سرک دا کار دی دی پچنگ که دی حفظ مراقبت والا یو مدیریت لري داغی وظایف چی دی چی دی دا پیسی چی رازی و مصرفیگی بکم دی مصرفیگی او وظایف دا دی چی دی چی که مونگ دی بانی پوی نشو لوشی دا پیسی دی بجو که چی یو که بانکی پریدی کچھ پی گئی
رحمت اللہ خان منگا ہوئے لچے حکومت یا فائدہ میں ریاست یا وزارت کمزور ہے دے کارونا نشی کولے دسارا کنو پساتلو کی ولس سمر رول لو بولے شی
ولس چی چون رول لری آغونا باید اجرائی کی کارو کی کنور هیڅ په واس پوره نه یو کار نشي کولای دا خراب زی یو اطلاق دی ورکی دا پیغامی ته دی ورکی خاروالی ته دی ورکی چې آینده د خطرونو او د مشکلاتو نه دا ولس مخلای شي حکومت مخلای شي
تاسو ویل چې ولس باید خاروالی ته یا فوایدوی ته خبر ورکی تاسو د کور شاوخوا کې تاسو په کومه لار تک را تک کوي دلته کوم ډیر زینه خرابې تا کله شاروالی یا فوایدوی ته ویل چې د غزیزم سره خراب دی
که رښتیا ته ویه مانو ما په سره په خپل یو د خاروالۍ نه د محصول یو چیټ رالیږلی دی د سپایي په نامه حال دا چې دی هېڅ دلته نه یو انجینر ښکاره شوی نه پیاده ښکاره شوی دی او د محصول دغه دی موږ په ښار سپا کوو ښار خو موږ ولیدی چې ټول ګډ وډ دی دوکانونو مخې ته پیاداره لار ده ښځې د تګ راتګ لارې نشته دوکاندارانو پرې خپلې سوداګانې اچلي دي ښار لاندې سړک کې ګاډي روانې دي د زنانه حکم دغه نه کېږي
زما پوښتنه دا ده هغه د خاروالۍ بېله مسله ده تا کله دغه خپل مسؤلیت ادا کړی دی په صحیح شکل باندې چا ته دې ویل زما د دغه سیمه کې سړک خراب دی دا جوړول غواړي
موږ سره خپله د خاروالۍ مامورین په دغه لار باندې ځي راځي زه به چې په کومه لار باندې یم هغه لار د ده یم ده هغه یې ښه سترګې پرې پټې کړي دي
تا ویلي دي کله
ما په خپله ورته ویلي دي خاروالۍ کسانو ته مې ویلي دي هغه یې ویل چې موږ د دې نه عجز یو نو موږ اوس په دې هم نه پوهېږو چې د خاروالۍ کار څه شی دی چې د دغه کار د جوړول نه هم دی عجز یي سرک باندې یو لپه شګه یا سیمنٹ نشي چلے او دوی چې موږ دغه نادغي واجز یو
هجرت دارته وای چې ځوانان دغه سرکونو په ساتنه کې حفاظت کې څونه رول ادا کولای شي
واقعا ځوانان چې دی د دې ټولنې مټی دي او کله چې په انسان کې مټی فعال وي نو د انسان ټول بدن فعال وي او که دا وغواړي چې کار ترسره کړي نو په څه ډول چې دا وغواړي کار ترسره کولی شي که ځوانان خپل مسؤلیتونو ته ځیر شي نو ډېر مسؤلیتونه لري او یو مسؤلیت یې همدغه دی چې په دغه سرکونو او د دغه بازار او د دغه ځایونو نه څارنه وکړي راشي دغه ستونزې د خپلو مشرانو سره شریکې کړي او مشران د ځان سره کې کونه خپله دی ځوانان راشي د شاروال صاحب سره د فایده امید رئیس سره د دغه ستونزه شریکه کړي چې زمونږ په دغه ځای کې دغه سرک تخریب شوی دی او تاسو راشي دغه جوړ کړئ که بیا دې ورنه تکراري دي بیا راشي نو زه وایم انشاءالله چې یو څه ستونزه به حل شي
تر اوسه ستاسو ځوانان یاستئ دلته به ټولنې مدني ټولنې تاسې څوک ورغلي دي ښاروال ته یا همدارنګه فایده امې ته چې زمونږ سرک په پلانکیزي کې خراب دی دا جوړ کړ
داسې یو خبرې ما اورېدلی دی چې په بعضو ځایونو کې سرکونه تخریب شوي وو چې هغه د ځوانانو د ټولنې د خوانه په خپله باندې جوړ شوي دي او کار یې پکې کړی دی خو زما په خپل ذهن سره چې داسې مې نه دي اورېدلي چې یوه ټولنه دې راشي او ځوانان دې راشي د ښاروال سره او د فایدامې د رئیس سره دې کښېني او دغه ستونزه دې ورته وړاندې کړي او هغوی پرې د غور حل لارې چارې ولټوي
زمونږ چارواکي که په سرک باندې څلوېښت ساعته تګ را تګ کوي هغوی نه ویني ځانونه ړندوي هغه بېله مسله ده خو دوی خواره ورځ ویني چې ولس ته نه غوښتنه ونه کړي او هغه فشار را نه وړي آیا دا چارواکي به د دې ته اقدام وکړي چې سرکونه جوړ
دلته داسې ده چې یو مسؤلیت دی او بل چې دی دا غوښتنه ده مسؤلیت باید مخکې ادا شي ځکه که یو مور دا مسؤلیت لري چې د خپل زوی را واخلي صفای کې هغه ته تی ورکی که دا زوی ونه جاړم دا مور باید دغه مسؤلیت ادا کړي رئیسان رئیس باید دا مسؤلیت ادا کړي د فایده می رئیس چې ورشي دغه ځایونو نه څارنه وکړي دغه خپل مسؤلیت ادا کړي ولې که دې ته ولس راشي او کران شي نو دا خو باید ولس رام شي خو دا د دې د فایده می رئیس مسؤلیت دی
چې باید دغه سرکونو نڅارنه وکړي او کم ځای تخریب شوی په هغې باندې د بیده ترمیم د حل لارې چارې وګوري.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو ته زموږ میلمنو معلومات درکړل چې فویدامه هیڅ قسم قدم نه پورته کوي، ټول سرکونه وران ویجاړ پراته دي. آیا دولتي چارواکو ته زموږ قومي مشرانو او سپین ګیرو کله هم د سرکونو د بیا رغونې په اړه شکایت کړی دی؟ د هغوی نه یو غوښتنه کړې ده. په دې اړه بیا هم د پیج دری او سپین ګیرې ګړو چې هغه څه وایي.
اس حالات دسی بل مشاہدہ خاص مصالحات دگی جو ڈیر کی دایو میں شنور دام شکل وچ ویسا گاڑی تیر شی
بالکل
تاکم چ پخ شو رے خاما خود مانگی نہ پتہ خاما نہ گو جور شو نہ ہکن دی ما پری بعد ولی شاہ سلام خاما کی دفعہ باس ہم کہ جور نا سرق زم جور کا غم تدا و بل جور یو 15 لاکھ روپے افغان میں دغه بودی جرا و خبر آلو مریضان جی انتقال مون چ دی دفعہ سر سرق و راضی دو خاطر نا اگے بے خبر اوی ختم شوی زکہ چ خی جو کو زیگا سڑک خراب سڑک خراب دے
سپینغر دار ته وای چې لکه مخکې ما د هجرت الله نه پښتنه وکړه، که چیرته ولس ونه غواړي چې د هغې سرکونه جوړ شي، د هغې سرک په صحیح شکل باندې وساتل شي، نو حکومت په یوازې ځان باندې څه کولی شي؟
انوری صاحب، داسې دی چې د حکومت هم مسؤلیت دی. یوه اداره چې د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي، هغې ته پیسې راځي، هغې سه مثال نورې بهرنۍ موسسې مرسته کوي. د دوی خپل یو مسؤلیت شته، باید دوی خپل مسؤلیت رفع کړي. که ولس یې ومنه غواړي، نو داسې خو نه ده چې ولس به یې غواړي او دولت به یې کوي. چې ولس یې ونه غواړي، دولت یې نه کوي. د دولت هم ځینې تر ډېره دا مسؤلیت دی چې باید ولس ته کار وکړي، ولس کې محبوبیت پیدا کړي. مونږ کله ولسواکي تعریفو، نو مطلب دا چې د خلکو حکومت د خلکو خوانه په خلکو باندې، نو باید خلکو ته بیرته خدمت هم وکړي. خپل دغه دولت هم ولسته کنه، دولت خو بل څوک نه دی.
ته څه فکر کوې؟ موږ د دیموکراسۍ تعریف کوو چې د خلکو حکومت د خلکو لخوا په خلکو باندې، تر کومه حده پورې په کونړ کې دغسې یو حکومت رامنځته شوی دی چې د خلکو لخوا یې ټاکل شوی او په خلکو دې بیرته حکومت کې د خلکو د خدمت لپاره داسې څوک شته دی؟
دا خو ډېره لویه پوښتنه ده او ځواب یې هم ډېر لوی دی. ستونزې شته دی، لکه څنګه چې په رسنیو کې موږ او تاسې اورو چې افغانستان په نړۍ کې په دغه درجه مفسد هېواد دی او په دې دی او کال په کال درجه هم تغییر کوي او رامخکې کېږي. نو طبیعي خبره ده چې هغسې ولسواکي لا نه ده رامنځته شوې، هغسې دیموکراسي نه ده رامنځته شوې ده چې موږ په خپله تبه خپل چارواکي او مسؤلین وټاکو. که چېرته دغه ولسواکي وي، نو موږ به اوس دغه ستونزې نه لرلې. خو ولسواکي تر ډېره نه ده پلې شوې، که پلې شوې اوس به زموږ ستونزې هم حل وي. مطلب دا چې د فساد شته دی، په فساد دغه چارواکي ټاکل شوي تر ډېره، دا کوم چې د ټاکنو له لارې ټاکل کېږي. ما مخکې چې دا ډېر پراخه سوال دی، که جزئیاتو ته لاړ شو نو تاسې خپله ښه ډېر پوهېږئ په دې.
ځینې خلک بیا دا وایي چې د دغه سرکونو په نوم باندې چې کومې پیسې راوځي د جوړولو په نوم باندې، دا په سرکونو نه لګي بلکې شخصي کارونو کې لګول کېږي.
فساد خو فساد دی کنه، بیچ پیدار څه کوي؟ خدای نه خواسته بد پیلی پی کوي، ښه کار پی کوي، بد کار پی کوي، فساد خوشو. نو چیر څه کوي؟ کار نه کیږي. چې نه کیږي دینه خپل معلومه شه. ما مخکې ویل چې الله پاک چانه دل دل قدرتون نه پیژن، دینه خپل معلومه کیږي چې کار نه کیږي.
په پای کې دی غوښتنه څه د دولت او د ولس نه چې سرکونه په ساتنه کې څه وکړي.
بله، د سرکونو په ساتنه کې دولت یوازې ګرم نه دی، او په جوړولو کې هم دی کې څو خلک باید دقیق اوسي چې دغه سرکونو کوم چې شته جوړ شوی دی، موږ په دې ښه پوهیږو چې کوالټي هغه سینه ده څنګه چې باید وي. نو باید په ساتنه کې اوس ډېر دقت نه کار واخیستل شي. اوله غوښتنه خو مې له ډریورانو څخه ده، او هغه ده چې د حد نه زیات بار په موټر کې بار نه کړي، ځکه دا هم په سرک بد تاثیر کوي. که موږ تاسې وګورو کابل په سرک تنګي نه چوزی، داته دا سرک دسی غوټه غوټه شوی چې لامل هم دغه شی دی. بله، و بل غوښتنه مې لاغه هټیوالو څخه چې دغه سرک په غاړه دوکانونه لري، زیات وخت موږ او تاسو ګورو د اوبه په سرک روان یو، به هم د دې تخریب لامل کیږي. د دې نه وروسته د قومي مشرانو مې غوښتنه ده، د کله چې سرک خرابېږي باید زر تر زر دولتي ادارو ته خبر وکړي، ځکه هغه بیچارګان خو ډېر زیات مصروف دي، کار کوي کنه، بیخي ډېر مصروف دي. نو وباله نو دوی دې هغوی ته خبر کړي. بیا مې د دولت نه وروسته اخیره کې، یعنی اول مې دوی نه غوښتنه، بیا د دولت نه غوښتنه ده چې یو ځل بیا ما خدای ته وګوري اغه ورځ ته د حساب ته وګوري څه جواب بالته وي د دې ولس په وړاندې او د کم کم یو ولسی وګړي لاس به تخپل ګریوان نه لري کې تاسو څه وکړه ما د سی واوري د چو میلیونه افغانی دی چې په دې کونړ ولایت کې کوم ریاست دی بیرته لیږي دوی نه دي مصرف کړي آی په کونړ کې د سیڅه نشه چې مصرف پیشي شته
هر ځای
نو زما غوښتنه به دغه چارواکو نه داده چې یوازې په دې مخه کار وکړي چې هغه تنگ زم روخانه شي او د الله په وړاندې مسؤل نشي دی د پاره مکه وچره ما ته سبا څو خسرې و یاره له سبا کې انتخابات ته ودرګم څو کوټره کې یا بل هجرت
الله ستاسو پیغام دی خلکو ته او دولت
ته مې دا پیغام دی چې هغه مسولیتونه چې دیو ته ورغړی دی دا باید په خشکل باندې تر سره کړی او د ولس نظم دا غوښتنه ده چې هغه کارونه چې دولت تر سره کړی دی باید په دغه په ساتنه کې د خپل دولت سره ودرېږي بیا دې ته پرېنک دی چې د ناخوالو د لارې هوار شي بیا د ولس د ستونزو سره مخامخ شي زما پیغام دا دی دا سرک چې د عمل منفعه شي دی یوازې د دولت ګټه نه اخلي یوازې د ولس ګټه نه اخلي هر سړی د دینه ګټه اخلي او هغه شی چې عمل منفعه شي نه په هغه کې باید ټول ولس او دولت یو همغږی شي او د هغه ساتنه وکړي نو زما غوډه دا پیغام دی چې باید دغه شان کارونه تر سره نکړي ځکه چې دغه د ټولو شریک دی یوازې نه د دولت دی او نه د ولست بمونه کې نه دی او بالکل دا
تاسو ټول نه ډیره باندې چې تاسو موږ سره په دې ګردی میس کې برخه واخستله درنو اوریدونکو ته مو د کونړ د سرکونو په اړه معلومات ورکړه همدارنګ د درنو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره پاتې شو زموږ فرونه واوریدل